چیرته د کتاب نه وای او اولادونه ته وای چې کتاب لوستل مهمه دي، بیا غو په کتاب لوستلو نه راځي، څنګه مطلب مو همدغه سیو شایده؟
یو خبر زه وکم زه چې کتابونه تازه چې مطالعې ته هڅېدلی یم، دا زما د پلار هغه دی، ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل، هغه څه کله به ما پلار لیدلو، پلار مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سینوها کتاب پاره کړې وه، پلار مې سینوها په کتاب پاره ځینې خبرې کولې وای، ډېر زیات ښه کتاب دی، هماغه د پلار خبرې مې وي چې پلار مې خپل په لاس کې مې یو ځل سي زه وهڅېدم چې مطالعه وکم، ځکه چې زما پلار زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوخت دی، او زما پلار موږ ته خپل هم وایي چې هرګز کوم کار چې ته کوې ما وایي ماشومانو ته، ته باید ور وښایې لومړی باید په خپل ځان باندې عمل کې، بیا باید وایي ماشوم چې هغه هرګز نه مني، او زما پلار خو یو ښه هدک دا چې ارخیي داس نه چې موږ باندې عمل کوي، یعنې ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي، موږ ته په خپل ژوند کې لومړی په خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راښيي، دا یو ډېر زیات مهمه خبره ده، باید ماشومان سره باید ماشومان ته وروښي نه دا چې نصیحت ورته وکړي، نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه په تېر ځای په خپله ډېر نصیحت ته غوږ نه نیسم، هغه څه چې پلار مې عمل کوي
لا شکولا نور څخه مننه. وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یو راپور کې اوریدلی شي، خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو، د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکۍ کیسه.
پلارا پرانګ دی پرانګ، پلار ورته وویل په غاښ کړي، سوی ورته وویل نه پلارا، مور ورته وویل زویا پرانګ پانو کاغ وکړي، سوی ورته وویل نه مورې، مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي، هلک وخندل، مور ورته وویل زویا بېغمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي. دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یو درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اوریدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سرور ښکاره کړو، خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لوینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکې ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د هڅې په نوم د دې ټولګي وې زده کوونکې په خپل شخ دا تمثيلي کیسه را لېښلې ده.
یو خ یو ګیډړه و، دغه سره ملګری و، وخ ګیډړه ته ویلی و چې څو پورګنې پټې ته پورې شې ګنې پورې سي، و ګیډړه په وخ نه نو سسي پورې شي، سي ګیډړه ما ناشوا و خمون نشو، و ګیډړه سې کوکولې باز بازګری په سری خبر کړه، سي بازګر چې په سره وخي خډیر وایل، سي دغه سي ته یو چې ته والا داسکه زه خمون نو ما تو غر سره وسته چې نه مو عادت ده چې و ګیډړه بیا سره خښې دي، سي و ګونډي وایې دي په هغه سین مانځ کې اچ غره سره میږي، زه دغه مو ده عادت ده چې په وګو سین کې هغه لمبي وای چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر څه
د هسبې ټولګي والا آریانا هم د میشي او کوتري په نوم کیسه لري.
میو میګای او کوتره و در سمر گیلی و سی در میگای و بود ار کزدو و بایچ که سی جپا پر غلی و وڑای و سی کوتار یا غوتر بوتا کلی و پخه سی که میگای که پخه تبر خطل و جک شوه و سی که کاریون ار غلی و کوتار وشته سی جه کوتار وشته میگای ار جک شوه و پندن خلاف لگوالی و
ده هم دی طولگی یو بلز زکون که بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري.
زمان نورګه علي د زغړ تاسو ته یو شعر ډالۍ کوم. ګل کې چې اسرین نه چې چل بچ کوي، ګل کې چې اسرین نه چې چل بچ کوي، سیل چې چل بچ کوي، پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل و.
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده. دا ډول موضوعي جملې چې کله زکونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي. د جان غونډې په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. دی وایي چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپوي.
د خپل تجربه دار ته وایي چې له ماشومان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلند وشي تر څو د درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دغه ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونه ته په خپله باندې تشویق شي. بل خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکی چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
شاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنی کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چار شنبه، پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
له ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګیږي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. شاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. شاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلتو زده کوونکو به واورو.
زه خماری دی حکیم نور دی پکتیا ولایت دی مرزاکی ولسوالۍ دی چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکو هم دی. استاد نډې رمانه نغړم چې ماته د ماشاینو زده کړې دي. زه چې اول غلی ومه مکتب ته زه په علیب نه پیګدم اوس چې زه یم هر څه زده کړې دي. زه د پاملرنې مؤسسې څخه ډېره مننه غواړم چې موږ ته د ما سامان راکړلو. د استاد نه ډېره مننه غواړم چې هغه ډېر موږ ته ښه درس ورکوي، ښه اخلاق غر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه ریلا د حاجي نسیم لور د مرزکی ولسوالۍ د جان غونډې اوسېدونکې یم. د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکې یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت رانځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه مې زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. ازادي راډیو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز، ادبی، هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لورې وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولی دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمه ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبی لیکنو کره کتنې کوي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دې همداسې په چپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دې سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې پوسپین بولدکی د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لمړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولدکی دا بهیر فعال ساتلی.
لنن جار لس یا څوار لس کال وړاندې د دې پسپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوار لس کال وړاندې مو دا ادبي خوځښتونه ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغیرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمي سیالۍ ترسره شوي دي. د سپین بولدک د فرهنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګ په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي سوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدي شوي دي چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په او سات حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبه په ورځ چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې پرې ورسیو کې ګډون کوي؟
زموږ په اونۍ زناسته کې په لسګونو کسان کوم مجموعي وایم د 15 او 10 تنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونۍ ز غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم زمر هر اونۍ زغونډه پر درې برخه باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوان لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کرکټین یو نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوم چې ملګری خپل ادبي تند پر خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابي. که په نظم کې یو ملګری تللی کلی او یا په نثر کې لیکلی، په څو اونۍ کې په دوه اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثر لیکونه باندې.
دا نقد تاسو به چیرته چاپوي هم؟
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپی پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دا هغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکړي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا و چې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک لالاري یا د خواله رسنیو لالاري د نقد خبروي، تاسو په څه شکل خبروي؟
موږ د ټول غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پانو باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپل د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسؤل په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی؟ یعنی تاسو څنګه ارزوي چې نقد مو شسته وي؟
نقد زموږ د ملګرو اوسنی نظر یا اوسنی کرکتنی که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسؤل په شپات پر تلا ډیر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سوي پورته سوي دي. ډیری ملګری چې اوس د تیر په پرتلا لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغه کوم پځاته کاچا شوالی راغلی.
یو شایسه په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي. ځینې کسان چې نقد پیوشي خوای بد سي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر غم او صلاح او برداشت باندې موږ ګان شمیر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد پردښت وکړي دي، او لدی څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصله غوښتنه کړې ده. نو وسلنه کمرغه ډېرې ځوانان په خپل خوښ او خپل لیوالتیا باندې غزل ادبي کرکتنې ته وړاندې کوي، لیکن ادبي کرکتنې ورته وړاندې کوي، او پورین تنجې د نور ملګرو نظرونه او کرکتنې زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې کچرته د نقد اصول مراد شي، نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصول په ارتباط تاسو په خپل غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپل حدود کې په خپل اصول باندې تر سره کیږي، طبیعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم دغه اصول پرانا کې هڅه چې د نقد لپاره مناسب دي پر هغه لار باندې یا پر هغه اصول باندې نقد کیږي، نو ښکاره خبره ده د ملګرو نه خزي لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي، دغه اصول پرانا کې د ځوانانو پر اثر باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو په جنوب غرب حوزې کې د سېشې دلې پیاوړې شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو یا د بیمچلې پروګرام ته ست کړی را لېښلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم، دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم، دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم، د شونډو ټول پترې مې ورژول پاڼې پاڼې، سجده د شکر مې کول تر لا مکان لاړم، ما د سبا تندی کی کرش د قسمت لوستلی، زره زره سوما دمځ کی تر اسمان لاړم، د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتلله، د چا د خیال پسوری ژوند تر کاروان لاړم، پر هر مخبل په بڼو وګنډی د تړمو اوشکو شکور می ورکړ، د مسکا تر گلستان لاړم، تنهایی نه و درد او کیف یو جوړ را سره، تنهایی نه و درد او کیف یو جوړ را سره، خپل تنا کی مل وستی تر شبستان لاړم، ورځو کی ځای نسوم، ورځو کی ځای نسوم، پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم، ورځو کې ځای نسوم، پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي، خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لشتي. چارواکي وایي ستونزې خپل مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پونتون د طب پونځي محصل دی، وایي پوهنتوني رخصت ته او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ته راځي، خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو، خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه هم نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نورو عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څنګه ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره خ لاره ده. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د کتابونو کمواله مني، خو وایي د یاد ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم وختنه د نورستان ولایت د کتابونو په اړه کړی ده چې نورستان ولایت کې کتابونو کم اکثر مخ یو. هغوی هم اطمینان راکړی چې سکه مونږه کافی اندازه باندې عمومی کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشټوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیلمن دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سشکل دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سشکل له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غمونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلی صنعت له پښو وغورځي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چکوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي او افغاني خواړه پکې پلوري. د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړي ده. شای په دغه هیوادو کې د سکه مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وسنګر شوی. په جنو کې غالي په دیوال را ځوړندې وي. یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي. د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په جنو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زړه کابل په تصویر د چاستر کې خوشی شي. په جنو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شي. په یوه نیم رستورانت کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو را ځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټي ټیټي اورېدل کیږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدې شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داسې رستورانت جوړ کړی دی چې اتلس کس نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له ښاغلي ساپی سره خبرې کړې او دا راپورې د دې رستورانت چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه اتلس کس او ټول افغانانو ته زمینه مساعد کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستورانت خوان سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړی وایي یاد رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسان افغان ځوانان هم سره په کار بوخت دي.
منګه هر شي د بار یو ځنګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پر منګ یو شخص مکمل د چپلی کباب د پر د شخص صحیح پروفیشنل کول شي چپلی کباب پوخ کی. کړی د پر د هم منګه یو کړی پز لرو. منګه په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی مګه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانانو تم زمينه مسایب
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو ما وړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دغه ساته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایدیا راغله. اوس الحمدلله ډیرو خلکو خوخیږي او د ډیرو خلکو زړه خوړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر سپا افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي سکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کله هغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تل مریض کلدود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاری په پلازمینه صوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دېونه یا ساتي رادیو به مجله پروګرام مو هم دومره وو زحمت شي برله تاسو یې اجازه اخلم. خدای مومل
چه چوک لده